라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم زه رضوان مراد مو په دې هیله چې آرامه او نیکمرغه ورځ مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې د لومړنۍ خبري مجلې اورېدو ته را بولم. نن یک شنبه د 1438 لمریز کال د جدي شلمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال له 10 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او سیمې د وروستیو مهمو تحولاتو او غټو پیښو رپورټونه اورېدلای شئ. خو لومړی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته ستاسو پام راړو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ناټو په پام کې لري چې د باګرام د زندان کنټرول افغان دولت ته وسپاري. ناټو وایي د دوی یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې د بمی چاودنې په نتیجه کې وژل شو، چې په دې سره په سږني کال کې په افغانستان کې د وژل شو نړیوالو سرتیرو شمیر 9 تنو ته ورسید. افغان دولت او برتانیې په لندن کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په وروستۍ مرحله کې دي. د امریکا مرکزی استخبارات وایي مامورینو د هغه اردنی چې په خوست کې د سی آی ای و ایجنټان ووشل د تلاشۍ هڅه کوله چې ځان یې منفجر کړ. په ایران کې چارواکو ویلي په اصفهان ولایت کې شپږ تنه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم اعدام شوي دي. د برتانیې پولیسو په هیترو هوایي ډګر له یوې الوتکې څخه هغه کس ونیو چې نشه و او د بمی برید ګواښ یې کړی و. او د یونان په پایتخت ایتنز کې تېر ماښام یوه چاودنه وشوه، خو چارواکي وایي چې ځاني زیان یې نه دی اړولی. تاسیل ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ولسی جرګې ته د وزیرانو نوې لیست وسپاره. دا ورسله دي چې ولسی جرګې د مخکري لیست اکثره وزیرانو ته د اعتماد رای ورنکړه. تمه ده چې د ولسی جرګې وکیلان به په روانونه کې د نوو وزیرانو لپاره د اعتماد او یا هم عدم اعتماد رای ورکړي. سلطان محمد سرور د افغانستان دغه سیاسي انکشاف پړه د ازادي رادیو د خبري څنګ ریپورت برابر کړي.
د افغانستان جمهور رئیس د شنبه په ورځ د نوماندو وزیرانو نوې لیست ولسی جرګې ته وسپاره. ولسی جرګې د جمهور رئیس د پخوانی لیست د څلورشتو نوماندو وزیرانو څخه یوازې وو وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي، چې دغه اقدام جمهور رئیس کرزي ته چې له اتو کلونو راهیسې د هیواد چارو واګې په لاس کې دي یو گزار وګڼل شو. جمهور رئیس کرزي له ولسی جرګې سره د ظاهرن یوې روغې لپاره په نوې لیست کې هغه وزیران نه دي شامل کړي چې مخکې د دغې جرګې لخوا رد شوي دي. په نویو نوماندو وزیرانو کې زلمی رسول هم شامل دی چې لمودی رئیس د جمهور رئیس د امنیتی چارو سلاکار دی. دایې د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید شوی دی. جمهور رئیس کرزی د اوبو او انرژي وزارت د محمد اسماعیل خان په ځای نوې وزیر نه دی نومولی. دایې د وزیرانو په بخانی لیست کې شامل وو، خو د اعتماد رایه ترلاسه نه کړه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي لپاره هم باید نوې وزیر و نومول شي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال کریم خلیلی چې د شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د وزیرانو نوې لیست ولوسته، وویل چې د دوه وزارتونو لپاره کاندید وزیران به هم ژر معرفي شي.
با اجازه شما وزارت مخابرات هم در چند روز
ستاسو په اجازه د مخابراتو وزیر به ډیر ژر په څو ورځو کې کېدای شي سبا او یا بل سبا در معرفي شي. د اوبو او انرژي وزیر به هم ډیر ژر در وپیژندل شي.
وزارت انرژي او آب همچنین تکلیفش به زودی روشن خواهد شد.
د ولسی جرګې غړي مخکې لیدل چې د نوماندو وزیرانو په اړه رای ورکړي، دوی باید دغه وزیران وپوښتي او د دوی پلانونه ځان ته معلوم کړي، چې د څلورویشتو وزیرانو لپاره دغه پروسې په خوا څه د پاسه یوه اونۍ وخت ونیوه. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د شنبه په ورځ وویل چې وکیلان باید راتلونکې سه شنبه تر ورځې رای ورکولو ته آماده وي. په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو ادعاو او د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د لومړي لست رد جمهور رئیس کرزی له سیاسي خندونو سره مخامخ کړی. جمهور رئیس کرزی اوس زیار کوي چې د لندن لغونډې مخکې چې دوه اونۍ وروسته کېږي خپله کابینه سنبال کړي. د څو ورځې مخکې وکیلانو ته امر وکړ چې خپله ژمنۍ رخصتي د کابینې له تصویب وروسته واخلي. عام ولسی خلک هیله لري چې نوې کابینه د دوی هیلې ترسره کړي او هغه سیاسي او قومي اختلافات چې د تیرو انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته شول لري کړي. امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو هیله څرګنده کړي چې جمهور رئیس کرزی داسې یو کابینه جوړ کړي چې د اداري فساد ضد مبارزه وکړي او هغه اصلاحات په غاړه واخلي چې هیواد ورته سخته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبري مجله. د افغانستان د حکومت او په دې هیواد کې د مشتو امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ له موافقې سره سم د باګرام د بندیخانې د چارو مسولیت افغانستان ته سپارل کیږي. په دې محبس کې 1500 بندیان ساتل کیږي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان په رپورت کې برابر کړي.
افغان چارواکو پرون موافقه وکړه چې د کابل په شمال کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې د باګرام محبس چاري په غاړه واخلي. په دې زندان کې امریکایي پوځیانو له 2002 کال څخه دوه بندیان په وهلو ټکولو وژلي دي. دا بندیخانه د ګوانتانامو او د عراق د ابو غریب د بندیخانو په څنګ کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ د وخت له بندیانو سره د ناوړه چلند سمبول ګڼل کیږي. دا محبس تیره میاشت نوي ودانۍ ته انتقال شو چې امریکا وایي 6 میلیون ډالر یې پرې لګولي او په نړیوالو معیارونو برابر دی. امریکایي چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې په نهایت کې دوی غواړي چې د دې زندان مسؤلیت افغانانو ته وسپاري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم توځلي ویلي چې باید د افغانستان په خاوره کې د بهرنیانو بندیخانی ختم شي. د افغانستان دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکو ته د باګرام د هوایي اډې د بندیخانې د سپارلو موافقه لاسلیک شوې او نور به د دې محبس د ټولو چارو لکه د چا د بندي کولو، تحقیقاتو او د بند ساتنې چارې د افغانانو په لاس کې وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بندیانو د چارو یو ویان ډګروال سټیفن کلټر وویل چې په پرونی موافقه کې چې افغان وزیرانو لاسلیک کړي د زندان په حق له د افغانستان د دولت مسؤلیتونه څرګند شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی وایي چې د دې محبس د ساتنې لپاره به دوه کنډکونو ته روزنه ورکړی شي چې د هغه ساتنه په غاړه واخلي. د کلټر په وینا په پیل کې به دا محبس د افغانستان له دفاع وزارت سره وي او دا وزارت به په تدریجي ډول د عدلي وزارت ته وسپاري. د هغه په وینا د باګرام په اډه کې به افغان ساتونکي 2 میاشتې وروسته ځای پر ځای شي. کلټر وویل چې حاضر دمه په دې بند کې 250 بندیان ساتل کیږي چې په هغو کې 1.5 تنه بهرنیان دي چې ځینې یې له افغانستانه د باندې نیول شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لوی څارنوال په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بیارغونې د ځانګړي تفتیش لغولو سره پرونو قتل. د افغانستان لوی څارنوال ازادي راډیو ته ویل وروسته تر دې بل دغه هیئت سره په تفاهم کې د لوی څارنوالې پر ستونزو او په فساد کې د بهرنیانو د لاسلارولو په اړه سره په ګډه کار وکړي. حمید عثمان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحق الکوای چې د امریکای د سنا د مجلس لغړو سره په کتنه کې سربیره پر دې چې د دغه ادارې پر ستونزو خبرې کړي په دې اړه هم تفاهم کړي چې وروسته تر دې به هغه بهرنیان دوی ته ورو پیژندل شي چې په فساد کې لاس لري او د امریکای د سنا د غایت به د نورو ستونزو په اوارولو کې هم له دوی سره همکاري وکړي.
یم مجلس زمي خاطر بود گزارش او مشکلات
دغه غونډه د دیل لپاره و کوم راپور او ستونزي مو چې درلودې له دوی سره مو تر هکړې دوی به هغه د امریکا سنات ورسوي. د عدلی او قضایي دغه برخه چې ډیره مهمه ده د دولت په اداره کې څنګه چل هم دی ځای کنټرولېږي. دوی غواړي له موږ سره مرسته وکړي زموږ تفاهم په هم دی برخه کې وسو.
همدار از لوی څارنوال ویل د امریکای د سنا د مجلس د تفتیش هیئت ژمنه وکړه چې د څارنوالانو د تنخواه زیاتولو، د لوی څارنوالۍ د ادارو د ودانیو د جوړولو او لوجستیکي امکاناتو په پوره کولو کې به هم له دوی سره همکاري وکړي. لوی څارنوال محمد اسحاق الکو په فساد کې د بهرنیانو د لاسلارولو په اړه ویل چې په دې اړه پریکړه وشوه چې دا غو کسانو په تبادله سره چې په فساد کې لاس لري د غستون زبه هوار کړي.
زموږ ژمنه دا سوه هغه قراردادونه چې د بهرنیانو په برخه کې کیږي دوی به هغه موضوعګانې څیړي او کوم افغانان چې د بهرنیانو په برخه کې پرې تور لګول کیږي موږ سره به یې شریکوي او په ګډه به کار کوو او که موږ د څارنې نظارت، تحقیق، تفتیش او کنټرول په برخه کې متوجه کیږو چې بهرنیان په دې موضوع کې لاس لري موږ به له دوی او دوی به په دې برخه کې له موږ سره همکاري کوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په خاطر دی ویلي و چې ستره محکمې ته د هغه دولتي لوړ پوړو چارواکو لست سپارلی و چې په فساد کې لاس درلود. خو دغه ادارې دا هم ویلي و چې نه یوازې افغانان بلکې هغه بهرنیان چې په بهرنیو غیر حکومتي ټولنو یا انجوګانو کې کار کوي هم په فساد کې لاس لري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې د سحر لونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي د اف ام په 15.5 صفه د افغانستان په 15 سترو ښارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول واوري. په داسې حال کې چې برتانیا د افغانستان په باب د نړیوال کانفرنس لپاره چمتووالی نیسي، د جرمني مخالف سیاسي ګوند پرون اعلان وکړ چې دوی هم د افغانستان په باب او په دې هیواد کې د جرمني ځواکونو د رول په اړه د کانفرنس د جوړولو نیت لري. د دې کانفرنس په باب چې د لندن تر هغه به یو ونې د مخه جوړ شي نور تفصیل له اسمت سروان څخه اورو.
د جرمني د حکومت مخالف سیاسي ګوند سوسیال ډیموکرات د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دا ګوند غواړي د لندن تر نړیوال کانفرنس یو ونې د مخه په خپل د افغانستان په باب یو کانفرنس جوړ کړي، څو په دې کانفرنس کې په سیمه کې د جرمني ځواکونو پر رول خبرې وشي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند له لوري په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې په دې کانفرنس کې چې د جنوري په 22مه نیټه جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین داد فرسپنتا او د اروپا اتحادیه د بهرنیو چارو مشره کاترین اشتون ته به هم د ګډون بلنه ورکړی شي. سوسیال ډیموکرات ګوند د داډول کانفرنسونو د نه جوړولو په خاطر د انګیلا مرکل د حکومت د غندلو په ترڅ کې وایي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې د افغانستان د راتلونکي په باب بحثونه وپارول شي. د جرمني دا ګوند همداراز وایي چې هدف باید دا وي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو په سپارلو کې چټکوالی راشي او داسې شرایط رامنځته شي چې د دوی پوځي اړتیا کمه شي. سوسیال ډیموکرات ګوند د تیر کال تر عامو انتخاباتو پورې له میرمن انګیلا مرکل سره په حکومت کې ائتلاف درلود. د تیر کال د انتخاباتو وروسته انګیلا مرکل له سوسیال ډیموکرات ګوند پرته خپل حکومت جوړ کړ. د سوسیال ډیموکرات ګوند اوسنی مشر فرانک والټر شتاین مارچي په خوا د بهرنیو چارو وزیر وو، له افغانستان څخه د جرمني ځواکونو د ایستلو لپاره لس نکاتي پلان جوړ کړی دی.
وامر دل چې د جرمني مخالف سیاسي ګوند هم غواړي چې د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ کړي. دا په داسې حال کې چې برتانیا او افغان دولت په لندن کې د رواني میاشتې په 28مه نیټه د جوړیدونکو کانفرنس لپاره تیاری نیسي. افغان دولت وایي چې د افغانستان په اړه په لندن کې جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې به د سولې، امنیت، ملي روغ جوړې او ګڼو نورو مسایلو په اړه خبرې وشي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلی پرون ولسی جرګې ته وویل چې افغان دولت له مکمل اجنډا سره د لندن په کانفرنس کې ګډون کوي.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او سیمه کې خبرونه کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د کرنې او مالداري د پیاوړه کېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې او عملي کوي. مسؤلان وایي چې په دې برخه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو مرستې هم راجلب کړي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د کرنې وزیر هم په اړوندو مسایلو د خبرو لپاره په نږدې راتلونکو کې کابل ته راځي. بزګران هم د کرنې برخې ته د لا پاملرنې غوښتونکي دي. په دې اړه نور حال له کابل د اجمل تورمان په ریپورټ کې اورو.
افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کرنې د وزیر د سفر په درشل کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په پام کې لري د دغه امریکایي چارواکي سره د کرنې سیستم د پیاوړي کولو د بیلابیلو مسایلو پر سر خبرې وکړي. د کرنې او مالداري وزارت د رسنیو د چارو سلاکار مجید الله قرار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د هیواد د کرنې پراختیايي ستراتیژي جوړه کړې ده چې د پلي کولو لپاره د نړیوالو لویو مرستو ته اړتیا ده، او د امریکایي پلاوي سره به خبرې هم تر ډیره پر همدغه مسایلو را څرخي.
لومړیتوبونه د موږ د فعالیتونو ښه انسجام او د هغوی د مرستو لپاره د موثرو ساحو تعین په دې باندې موږ ګډه مشوره وکړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو پلاوی چې په دې وروستیو کې کابل ته سفر کړی او هم ویلي و چې د امریکا د کرنې وزیر افغانستان ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د اړتیاو او په دغه برخه کې د پانګه اچونې د څیړنو په هدف سفر کوي. د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژۍ کې هم د کرنې په پیاوړتیا او دغه هیواد سره د ډیرو مرستو په کولو ټینګار شوی دی. افغان بزګران هم په دې نظر دي چې د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا د کرنې د سیستم له پیاوړي کولو سره اړیکې لري او له بزګرانو سره باید ډیره مرسته وشي.
زه ادرتګل یم. موږ د دولت نه دا خشمندو چې موږ ته دغه د اوبو بندونه او دغه شان جوړ کړي ګوند هغه فصلونه ښه راسي.
که څه هم د افغانستان د کرنې سکتور جګړو او پرله پسې وچکالیو ځپلی دی، خو د طالبانو د حکومت راپرځېدل وروسته دغې برخې ته پاملرنه ډیره شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هیله من دی چې د نوې جوړې شوې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به هیواد کې د کرنې سیستم نور هم پیاوړی او د بزګرانو په اقتصاد کې هم مثبت بدلون راشي.
د افغانستان بانک وایي غواړي چې په آزاد بازار کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو په روانه اونۍ او بیا هم په میلیونو ډالره بهرني اسعار لیلام کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان بانک چارواکي د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو لپاره د خپل دغه سیاست ننګه کوي، اقتصادي چارو کارپوهان بیا د دې سیاست اوږدمهاله پایلې زیان اړوونکي بولي او وایي چې باید په دې برخه کې بنسټیز اقدامات وشي. حمید بومن د موضوع تفصیل لري.
د افغانستان بانک په آزاد بازار کې د افغانۍ د بیې د ثابت ساتلو په هدف د بهرنیو اسعارو د لیلامولو لپاره خپل روان سیاست ګټور بولي او وایي چې دې کار د افغانۍ د تبادلې په بیې خورا مثبت اغیز درلودلی دی. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور له ازادې راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی دا کار په اونۍ کې دوه ځلې د بازار د اړتیا په پام کې ساتلو سره کوي او په هغې کې یوازې هغو صرافانو ته ونډه ورکول کېږي چې له دوی سره راجستر دی. ښاغلی عاشور که څه هم زیات جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان بانک په ځینو نورو پالیسیو هم کار کوي وخت په تیرېدو سره د بهرنیو اسعارو د لیلام ځای ونیسي.
دې پالیسي په تیرو اوو کلونو کې ډېر ښه نقش ترسره کړی دی او د افغانۍ د ارزښت مبادلوي نرخ د اسعارو په وړاندې ډېر ښه ساتلی. که مونږ چېرته دا میکانیزم په پام کې نه وی نیولی، نو د خلکو د پیرېدنې ځواک به یې ډېر متضرره کړی وی. نو ډېر خاطره دا سیاست به ادامه عمومي ول. د دې ترڅنګ د افغانستان بانک په ورته وخت کې ځینې نور پالیسیانې او ځینې نور ابزار هم دي چې هغه د افغانۍ د نرخ د مبادلې دپاره او د ارزښت دپاره ترلاسه نیولي.
د افغانستان بانک لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې هم بهرني اسعار بازار ته د لیلامۍ لپاره وستل شي. په افغانستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم د افغانستان بانک روان سیاست د حل اساسي لار نه بولي، خو وایي چې دولت اوس مهال کومه بله چاره هم نه لري. د هیواد د اقتصادي چارو یو کارپوه حمیدالله فاروقي به په دې برخه کې د بنیادي اقداماتو غوښتنه کوي. دی وایي که د نړیوالې ټولنې مرستې بندې شي، نو په هغه صورت کې د افغانستان بانک د سیاست ناکامه کیږي او ممکن هیواد د یو اقتصادي بحران لور ته بوزي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د اقتصادي فعالیتونو د پراخولو لپاره پراخې هڅې شوې، خو دا هر څه د امنیتي ستونزو له کبله محدوده پاتې دي. د کتونکو په باور په افغانستان کې د پانګونې د جلبولو لپاره تر هر څه وړاندې امنیت او بیا د برېښنا او کاري امکاناتو په ګډون نورو بنسټیزو اسانتیاو ته اړتیا لیدل کېږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د زابل په مرکز قلات کې د شنبې پورس یو عصري دینی دارالعلوم پرانستل شو. چارواکي وایي په دې دارالعلوم کې به سلګونه زده کوونکي د دیني زده کړو ترڅنګ عصري درسونه هم وایي. دواخان مینپال په رپورټ برابر کړی.
دا عصري دینی دارالعلوم چې د زابل په مرکز قلات کې د چارواکو او دینی عالمانو په یوه پراخه غونډه کې پرانستل شو، پر لس جریبه مځکه په څلورو پوړونو کې ودان سوی چې د درسي ټولګي او لیلیې بشپړې اسانتیاوې لري. د زابل د پوهنې رئیس محمد نبی ودان وایي چې په دې دارالعلوم کې به 1500 زده کوونکي د دین زده کړو تر څنګ عصري علوم هم زده کوي.
دغه دارالعلوم چې په څلور بلاکه کې جوړ سوی ده، کتاب تدریسي بلاک، د لیلیې بلاک، ورکشاپ، کتابخانه او نور ضروري ملحقات. قرارداد یې وزارت معرف کړی ده، پیسې بانګ جهانی ورکړي دي. دا د ټول ولایت زابل په سطح باندې، یعنی د ټولو ولسوالیو د شاګردانو د پاره هغه چې د مدرسو څخه د نم سیم سفارغیږي، د ټولو د پاره دا گنجایش لري.
محمد نبی ودان وایي چې په دې دارالعلوم کې به هغو زده کوونکو ته داخله ورکوله کېږي چې تر نهم ټولګي پورې زده کړې بشپړې کړې وي. د پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې په دې دارالعلوم کې زده کوونکو ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړه هم ورکړل شي. زابل شام دا اوسې په ډېرو سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د دې دارالعلوم جوړېدل تر ټولو ښه زیری دی. چارواکي وایي چې په دې دارالعلوم کې به د زابل د مرکز کلات او اړوندو ولسوالیو ټول هغه زده کوونکي زده کړې کوي چې د دیني علومو تر څنګ غواړي عصري علوم هم ولولي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو د امریکا د مشکوکو بې پیلوټو الوتکو حملې روانې دي او د پاکستان اکثر سیمې د خونړیو چاودنو شاهدې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تر اوسه چاودنې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په دې ښار کې خبریالانو ته وویل چې په کراچۍ کې مېش بهرني خلک که افغانان وي او که بنګالیان باید ژر تر ژره کراچۍ ښار خوشې کړي او په دې برخه کې پولیسو ته امر کړی چې په دې ښار کې د غیر قانوني اوسیدونکو بهرنیانو سروې وکړي او هغه ته وړاندې. په کراچۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم اوسېږي. د هغوی برخلیک په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د مهاجرینو مسؤل عبدالبصیر یوسفزی سره د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی وایي
تاسو ته خدا موضوع پاکستان کې بيخي اوس یو تجربه شوی ده چې هر زمان چې په پاکستان په هر صوبه یا په هر منطقه کې کوم تخریبي عمل تل کیږي اجرا کیږي نو به په دغه نه د پاکستان دولت همیشه دغه اعلانونه کړی دي چې د افغانانو په ارتباط باندې چیرې د افغانانو چې اسناد لري او دغه سیده د منطقه تر کې خصوصا تاسو هم یو مسله باندې تاسو زه د اوري کوم چې همیشه چې دلته یو تخریبي عمل په پاکستان کې اجرا شوی د خوشبختانه زموږ افغان مهاجرین او افغانونو په کې داخل نه دي او د چې دا تاسو موږ ولا نه چې مثلا دا هغه په پادبا کې ټول خارجيان یاد کړی دي نو دا د دې خپل نظر ده ولا زه تم ته راویل شم چې زمونږ هغه افغانان چې د قانوني اسناد لري یعنی د پی او آر کارتونه خپل اس کې لري دې لپاره تقریبا یو هفته مخکې هغه تاسو ویل چې په میډیا کې د دې ځان نه یو مشترکن یو اعلامیه پښ کړو د دې د اقامت چې د پاکستان کې د دریو کالو لپاره چې د 2012 کال پورې تر اخره پورې دا موضوع دغه شوی ده یعنی د پاکستان دولت ویل چې موږ دغه مزبلای تخپل دلته ادامه ورکو د افغان
یوسفزی صاحب ګڼ شمېر داسې افغانان هم شته چې هغه د پی او آر یا د مهاجرت کارتونه نه لري نو هغوی خو طبعاً غیر قانوني دي هغوی ته ستاسې وینا څه ده؟
افغانان چې مثلا دلته د پاکستان دولت وایي چې مثلا د اسناد نه لري دا موږ ته غیر قانوني دي دا مشکل دلته په خپله د پاکستان د دولت مشکل ده که ستاسو په یاد دي دغه رجستریشن چې په 2005 کال کې او 2015 کال کې دا رجستر شو یو چې دا د افغانان زمونږ چې دوی تقریبا 15 کال او 20 کال حتی په پاکستان کې ژوند کړی ده او دوی بنا پر بعضې مشکلاتو باندې دویونه تول شو چې دغه کارتونه لاسته راولي نو دوی دي غیر قانوني مهاجر دي ولې موږ همېشه دغه تقاضا زمونږ پاکستان دولت ته هم دغه زمونږ کرات په مجلسونو کې دوی ته هم ویلي دي چې د دوی سرنوشت باید معلوم شي او دغه تعداد چې دوی باید رجستر شي قانوني شکل باندې د اسناد ورکړي شي.
ګڼ شمېر داسې افغانان چې د مهاجرت کارتونه یې درلودل هغوی مخکې هم دا شکایت کاوه چې پاکستاني پولیس یې هر ځای راګرځوي ځوروي خو اوس چې دغه کارتونه د 2009 کال په 1 نېټه پای ته ورسېدل مدای پای ته ورسېده آیا په پاکستان کې د مهاجرینو ریاست یا په لویه سطحه د مهاجرینو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره دغه ستونزه نه ده شریکه کړې؟
بله ولې نه ده شریکه کړې. مخکې د دینه چې دغه کارتونه وخت پوره شي یعنی مخکې د دینه تقریبا 2 درې میاشتې مخکې دغه موضوع شخصا زما د خوانه او د افغانستان د سفارت د خوانه دغه موضوع کرات کرات موږ د مربوطه مرجع او ته دا موږ رسمي ورلېږلې ده چې دغه باندې بیا بل اخر دغه نتیجې ته ورسېده چې دغه یوه هفته کېږي چې د پاکستان دولت او شفران وزارت او د په اسلام آباد کې د ملل متحد هغه کوم دفتر چې د مهاجرینو په ارتباط باندې دلته موجود ده دوی سره په یو دغه باندې په یو نظر باندې ورسېده چې دغه میاد دوی د فعلاً دپاره همدغه کارتونو ته اعتبار ورکړی دی تر هغه وخته پورې چې د پاکستان هغه کومه نوې پالیسي چې د افغانان مهاجرینو په ارتباط باندې اوس په دوی د دغې باندې کار کوي او تر څو چې هغه نهایي کېږي همدغه کارتونو ته دوی اعتبار ورکړی دی او د دوی له خوا نه دا اعلان شوی ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مهاجرینو مسؤل عبدالبصیر یوسفزی چې په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور وسوت څلورتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه واورئ. پاکستان او یو عربی ژبې تلویزیون د هغه اردنی ویډیو خپره کړې ده چې په افغانستان کې په یو ځانوژن کې حمله کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای و ایجنټان ووشل. الجزیره تلویزیون د حمام خلیل ابوالملال البلاوی د اخستل شوی ویډیو برخه خپره کړې چې پکې نوموړی د پاکستانی طالبانو د وژل شوي مشر بیت الله مسعود د غچ اخیستو ګواښ کوي. د پاکستان یو تلویزیون بیا دغه ویډیو هغه برخه نشر کړې چې پکې البلاوی د پاکستانی طالبانو له نوي مشر حکیم الله مسعود سره ناست دی. هلکه د سیاي مشر لخپل مامورونو دفاع کړي او ویلي البلاوی په داسې وخت کې چې نږدې او تلاشي شي ځان الوزول دی. د ایران دولتي ټلویزیون پرون ویل دغه هیواد شپکتنه د نشي مادو د قاچاق په جرم اعدام کړل. ویل کیږي چې دغه شپکتنه د اصفهان ولایت د مرکز په زندان کې اعدام شوې دي. د فرانسې خبري آژانس د معلوماتو پر اساس په دې سره په ایران کې یوازې سکل د اعدام شو شمیر نه هوتنو ته ورسید. تیر کال ایراني چارواکو شاوخوا 200 تنه اعدام کړي ول. د برتانی پولیسو د جمعې په شپه د مسافر ډون کې الوتکې او سپرلۍ د بامی ګواښ په تور چې د پرواز د لغوه کېدو سبب شو نیولی دی. دغه 40 کس چې د نشې په حالت کې و د متحده عربي اماراتو یو الوتکې ته چې 321 تنه پکې سپارول او د لندن له هترو هوایي ډګر څخه د دوبۍ په لور د الوتلو لپاره تیاری نیوه ختلی و. له دغې پیښې وروسته ټول سپرلۍ له الوتکې کوزې کړی شوې خو پولیسو ویل چې په الوتکې کې بم یا چاودونکي مواد ونه موندل شول. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د کرسمس په ورځ یو نجیری ای وګړي د مسافرونکو الوتکې چې امریکا ته روانه وه د چولو په ناکامه هڅه تورن شو. له هغې وروسته د متحده ایالاتو او ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو په هوایي ډګرونو کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. او د یونان په پایتخت ایتنس کې تیره شپه د دغه هیواد د پارلمان له ودانۍ سره نږدې یوه چاودنه وشوه چې د رپورټونو پر اساس مرګ ژوبلی نه ده رامنځته کړې. چاودنه د ښار په مرکزي برخه کې د ګمنام سرتیری څلی ته نږدې شوې ده. چارواکي ویل له چاودنې لږ څه مخکې یو کس د تلیفون له لارې یوې ورځپاڼې ته د دغه چاودنې په باب خبرداری ورکړی و. د یونان صدراعظم دغه چاودنه وغندله او ژمنه یې وکړه چې دا ډول اعمال به د یونان ډیموکراسي ونه ویروي. مسؤولانو ویلي په ایتنس او په خاص ډول د پارلمان شاوخوا د امنیتي تدابیرو د سختولو کوم پلان نه لري. تر دې دمه د یونان د پایتخت د چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه اخیستی. خو له دې نه وړاندې د دغه هیواد چپ لاسې سخت دریځه ډله د دغه شان حملو مسؤوله بلل شوې ده. اوس هم له جانقال کوزی څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویورک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د نوي کابینې د لیست په اړه یوه مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه 15 وروسته لا هم په دې هیواد کې یو کاري حکومت نه دی جوړ شوی. جمهور رئیس کرزی تیره اونۍ د خپلې کابینې د 40 وزیرانو لست ولسی جرګې ته وړاندې کړ. ولسی جرګې یوازې 8 تنو ته د اعتماد رای ورکړې او پاتې 18 کسان رد کړل. په دې کار سره په افغانستان کې د اداري فساد له منځه وړلو او اداري اصلاحاتو کارونه شاته غورځېدلي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان ملي شورا د کابینې د تایید او یا رد په عملیې کې تر اوسه پوره استقلال ښودلی او داسې برېښي چې اکثر پرېکړې سنجول شوې او په ځای دي. ولسي جرګې حامد کرزي ته دا فرصت هم ورکړ چې یو تکړه او فعال ټیم جوړ کړي او هر څومره ژر چې وي خپل کار باید پیل کړي. دا ځکه چې افغانستان د ځنډ او خنډونو له وجې زیات تاوانونه ګاللي دي. نیویارک ټایمز لیکي د جنوري په 28 به جمهور رئیس حامد کرزی د انګلستان او ملګرو ملتونو په ملتیا په لندن کې د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي او د افغانستان په ستونزو به خبرې وکړي. جمهور رئیس کرزی ژمنه کړې چې د لندن په کانفرنس کې به د اداري فساد له منځه وړلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو یو پلان او طرحه وړاندې کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا مهال د خلکو سترګې ناتو، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې ته اوښتي چې له دوی نه واوري دوی په افغانستان کې د چارو د ښه والي لپاره څه کوي. د ورځپاڼې په عقیده که چیرې دوی په افغانستان کې د بری په تمه وي نو دې مقصد ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې یو صادق او د باور وړ حکومت ته اړتیا ده چې خپلو خلکو ته د لازمو خدمتونو جوګه وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل مضمون کې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو ورو حرکت ته اشاره کړې او لیکي د سپینې ماڼۍ جګپوړي مشاورین د دفاع وزارت لخوا افغانستان ته د نورو 150 زرو عسکرو د استولو له ځنډ یا ورو حرکت څخه اندېښمن دي او وایي د دفاع وزارت جګپوړو پوځي او ملکي چارواکو په خپلې دې ژمنې کې چې د 2010 کال تر اوړي پورې به 150 امریکایي عسکر په افغانستان کې ځای په ځای شي دوی ته رښتیا نه دي ویلي او چل یې ورسره کړی. ورځپاڼه لیکي د جمهور رئیس اوباما اداره وایي دوی افغانستان ته د نوو عسکرو د ورو استونې مسؤلیت په غاړه اخلي. د دې عسکرو د استولو پریکړه جمهور رئیس اوباما د دسمبر په لومړۍ نیټې په عجلې کې کړې وه او هدف یې دا و چې له طالب وسلوالو سره د جګړې لوری بدل کړي. نیویورک ټایمز لیکي په لومړي سر کې داسې اټکل شوی و چې دا 10,000 عسکر به د مئی تر میاشتې پورې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي، خو څو ورځې وروسته په دې کار کې بدلون راغی او خبره داسې شوه چې د دې عسکرو زیات شمېر به د راتلونکي اوړي تر نیمایي او یا تر پایه افغانستان ته ورسیږي.
تاسیل ازادي رادیو سهارنه خبری مجله اوره اونی می بجی کیدون کدی د دوهمه خبری مجله سرسما همکار جاوید نعیمی له تاسو سره ده.